په پیښور کې د مخام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو پر خبري غړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. لومړی خبرونه. سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس د وروستۍ عدالتي پریکړې پر ضد د پی ډی ایم احتجاج دا مهال په اسلام آباد کې د همدې عدالت مخې ته روان دی. د جنوبي وزیرستان مسیلو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او اوکراین یو وار بیا په ناټو سازمان کې شاملېدو غوښتنه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان لیلان سره سم نن په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د اسلام آباد پولیسو ویلي د غورځنګ مظاهره چان د ښار حساسې سیمې یعنی ریډ زون ته داخل شوي دي. پولیسو پر خلکو د پورم نه اوسېدو او له قانون عملي کوونکو ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. جمعیت علماء اسلام فی پرون په خبر پاڼه کې وویل د سپریم کورټ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی، نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د مے پر 12 حکم کړو چې درغلیو په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي او د مے تر 15 د په هیڅ یو مقدمه کې ونه نیول شي. عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او ځینې نور ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمان په غوښتل شوي پرلت کې د ګډون ویلي دي. د مے پر 14 د پاکستان کورونایو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل له مولانا غوښتي چې د پرلت د امنیت له پلوه د اسلام آباد په حساسي سیمې یا ریډ زون کې نه بلکې د ښار په کوم بل ځای کې وکړي، خو هغه ونه منله. ملک عمران خان پر ټویټر لیکلي د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ احتجاج ته اجازه ورکول د چیف جسټس د لری کولو او د آئین مطابق پریکړه کولو ته د هغه د نه پریښودو په معنا دی. خان د احتجاج غندلی دی. د پاکستان د کورونا چار وزیر رانا ثنا الله ولی تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. هغه د مې پر 14 یعنی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د تحریک انصاف غړو پر وروستیو مظاهرو کې ځینې پولیس سټیشنونه، پوځي یادګارونه، شخصي املاک او سرکاري ودانۍ سوځولي دي. د هغه په وینا دا کار د سیاستوالو نه بلکې د ترهګرو دی، نو ځکه باید پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مې پر 9 رینجرز ځواکونو د احتساب کمی ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان له اسلام آباد های کورټه ونیو. پر هغه د القادر ټرسټ په قضیه کې درغلیو تور دی. تحریک انصاف دا تور ردوي او دا کوي چې مظاهره چان یې سوله ییز و. بلخ عمران خان د مے پر 14 پر ټویټر لیکلی چې حکومت پلان جوړ کړی چې نوموړی د 10 کلونو لپاره بندي کړي، د ګوند نور مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو په سرروغه کې په یو جرګه کې حکومت غوښتي چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بېګنا نیولي خلک ژر خوشي کړي. د مې پر 14 د جرګې یو ګډونوال شیرپاو مسجد مشال وډو ته وویل پخوانیو پوځي عملیاتو سیمه امن کړي نه بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. ماغه زیاته کړه
جنوبی وزیرستان سے ملٹری آپریشن نہ مانی میر دے پاکستان دے فوج بھی نے تیاول یا دے تحریک طالبان یا ورسرا دے عام عوام بھی نے تیاول بخی نہ اڑی.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډو ته ویلي پوز د لوی عملیاتو پلان نه لري او د ضرورت پر وخت وړي کاروای نه کوي. دغه په وینا ک کم ولسی بغړی نیول شوی او په پلټنو کې بے ګناهی ثابت شي نو خوشی بشي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ناروغۍ پولیو ضد څلور ورځنی واکسینی کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته کېدونکې کمپاین به د مې تر 13 دوام ولري او پکې به تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین شي. کمپاین داسې مهال پیل شوی چې په وروستیو 2 ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. او بل خبر د اوکراین چې دا غیواد لسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن یو واری بیا له ناتو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف ته د دې سازمان د غړیتوب ورکول پاړه یو مثبت سیاسي پریکړه وکړي. ټاکل شوی د ناتو سرمشریزه راتلونکي جولای میاشت د لیتوانیا په پلازمینه ویلیانس کې وشي. د اوکراین غربي متحدانو هیواد د هیواد د روسیې د يرغل پر وړاندې جګړې لپاره وسلې ورکړي دي، خو کیف د امنیت په اړه تر دې هم مضبوط ضمانت غواړي او تمل لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. زيلنسکي د کوپنهاګن جمهوریت سرمشري ته په ویډیو وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې په اروپا کې د امنیت په اړه تر ټولو لوی بیاکینی ختمه او د یوې مثبتې سیاسي فیصلې په ترڅ کې اوکراین ته د ناټو غړیتوب ورکړل شي. روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین يرغل پیل کړو چې په نتیجه کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه اوکراینیان بیکوره شوی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو تاسو ته خبرونه لرو چې به پکې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو رپورټونه واورئ. په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ د وروستۍ پریکړو پر ضد د همدې عدالت د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. پولیسو بیا په سوات کې د مے نهمې په پرتشدد مظاهرو کې د تحریک انصاف د ککړو غړو نیول پیل کړی دی، خو د دې ګوند یو مدافع وکیل دغه نیونې ناقانونه بولي.
پسواد کې بشنګله کې بګونیر کې په دې احتجاج په دوران کې یو غملم هم نه دماته شوی. دا 3 ایم پی یو چې دا بالکل پیلا جواز تور باندې لګیدل دا.
او د جنوبی وزیرستان مسجد مشرانو پرون په وجرګه کې د دوی په سیمه کې د نورو پوځي عملیاتو نه منلو پریکړه وکړه. د جرګې یو مشر وایي
مسجد کوم د قبیلې یو لاک څلور زره میل ډنګ شولې میږي بچیونو شهیدون شول، نو دا ملټری اپریشن میشته نه منظور دی.
هیله ده مشال رادیو سره ووسی. ښه اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه لرو. مونږ کوشش کوو چې په اسلام آباد ته لاړ شو، چې هلته نن د پاکستان جمهوری غورځنګ چې کوم کې تک د بیلابل سیاسي ګوندونه د پاکستان شامل دي، هغوی د پاکستان سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دا غوښتنه د جمعیت الاسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان وه، چې هغه د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر هم دی. هغه د چیف جسٹس عمر عطا بندیال چې کومې د عمران خان په تړاو چې کومې قضیې دي او هغه کومې پریکړې کړې دي، پر هغې سختې نیوکې کړې دي، او د همدغه عملې د دې احتجاج اعلان کړو چې دا وخت په اسلام آباد کې پیل شوی دی. مونږ کوشش کوو چې خپل خبریال گوهر مسید ته لاړ شو، خو دغه ټلیفون ځواب نه وایي. مونږ بیا هم یو رپورټ په وړاندې کوو چې هغه هم له دغه پاکستان کې چې صدا سیاسي اړې غړې دی له دغې سره تړاو خوري. تر هغې وروسته مونږ کوشش وکړو چې بیا هم د خپل خبریال راواخلو، د اسلام آباد تازه حالت ترې معلوم کړو. د پاکستان د نور برخو په څیر د خیبر پختونخوا په ملکن کې هم پولیسو د تحریک انصاف د هغو غړو نیول پیل کړی دي چې د پر هغوی شک دی چې د مې پر نهمې د عمران خان د نیول کېدو پر ضد مظاهرو کې سرکاري او شخصي املاکو ته زیان اړولی دی. که څه هم په سوات کې تحریک انصاف وکیلان او سیاستوال وایي چې مظاهرې سوله ییزې وي، خو پولیسو ویلي چې احتجاج کوونکو نه یوازې ځینې ګاډي او سرکاري ودانۍ سوځولي دي، بلکې په چکدره کې د امنیتي ځواکونو وسلې هم غلا کړې دي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
تر هغې وروسته چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې حکومت د مئی په نهمه نیټه ونیولو، ملکن ډیویژن کې هم د یادې پارټۍ کارکنانو احتجاجي مظاهرې کړي. د حکومت لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه دغه مظاهرو کې یو تن مړ او په لسګونو جوبل شوي. په زارچانو چکدرک کې د سوات موټروی داخلي لارې ته اور ورته کړو. دغه رنګه دیر کې د اپسی قیله او تیمرګره کې د فوجي سکول ودانۍ سوسولي. چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو د دیر فوجي قیلې نه وسله هم وړي. پولیسو تر دې دمه یو سل سلور تنان گرفتار کړي چې پکې د ضلع سوات نه 8 تنان هم شامل دي. نیول شوي تنان د هرې ضلع کمشنر لخوا د ځانګړي اختیاراتو دپه 3 ایم پی او تر سوري لاندې نیولې شوي. په دغه اړه د تحریک انصاف ګوند وکیل سهیل سلطان وایي چې ډیپټي کمشنرانو د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړي.
د 3 ایم پی او مطلب دا دی چې مینټیننس اف پبلک آرډر، مطلب دا دی چې د پبلک پیس او د پبلک آرډر دی نه ډیسټرب کیږي. د دې د وجې موږ دا کسان اریسټ کوو او جیل ته لیږو د میاشتې لپاره چې ماحول نه ډیسټرب کوي او امن نه خرابیږي. تاسو په سوات کې، په شنګله کې، په بونیر کې په دې کې ولیدل چې په دې احتجاج په دوران کې یو غملم نه د ماته شوی او نه چاته نقصان رسیدلی دی. نو بالکل دا 3 ایم پی یو چې دا بالکل غیر قانوني په لاجواز تور باندې لګیدلی دی. په دې کې د دې هړو بالکل ضرورت نه او دا د اختیاراتو غلط استعمال دی.
د ملکن ډیویژن تحریک انصاف مشر فضل حکیم وایي چې په جمهوری ملک کې احتجاج د سیاسي پارټیانو عیني حق دی او د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو پر امن احتجاج کړی. کوم خلکو چې ورانه کړي هغوی د دوی کارکنان نه دي. په سوات کې د سمارټ ټی وی خبریال سید شهاب الدین وایي چې دې وطن کې د سیاسي کارکنانو په خطوګه تربیت نه دی شوی او بیا سیاسي مشرانو کې برداشت هم نشته، زکه د احتجاج په وخت د تشدد پیخي مخته راغلي.
دغه مونږه په تیر وختونو کې هم لیدلې په موجوده وخت کې چې کله د تاریخ انصاف مشر عمران خان گرفتار شو نو په ملک کې ډیر لوی دنګا فساد جوړ شو او مونږ ولیدل چې په ملکن ډیویژن کې هم د ملکن انټرچینج وسې زل شو د غشان په چکدره کې پچاونه حمله وشو ډیر زیان وشو د غشان په تیمرګره کې لوی زیان وشو پچاونه حمله وشو په ایف سی سکول حمله وشو. خبره دا ده چې تر سو پورې د عدم برداشت سلسله ختم شوی نه ده، انا پرستۍ د سلسله ختم شوی نه او که سیاسي مشران چې دی اپای کې برداشت نه راغله واغی د خپل ورکرانو صحیح تربیت نه کړي نو دا سیاست چې ده دا به نور هم خرابيږي او ملک ته زیان رسی، ریاست ته زیان رسی او قومي املاکو ته زیان رسی.
د ملکن ډیویژن پولیس او ضلعي انتظامی وایي چې د مئی په نهمه، لسمه او یولسمه نیټه احتجاجي مظاهرو کې چا هم د قانون سرغړونه کړې او سرکاري ودانو ته زیان رسولی، د هغوی په ضد قانوني کاروایي روانه ده. دې ترڅنګ ضلعي انتظامی په خلکو غږ کړی چې د دیر ضلع په چکدره کې چې کومو خلکو د فوجي چاونې نه وسله وړې هغه دې په رضا حکومت ته واپس کړي. حکومت د وړې شوي وسلې تفصیل نه دی جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو سره سره اسلام آباد زموږ خبریال گوهر مسید په خبرونه کې راغلی دی. مسید صاحب، تاسو ته سړی مشي وایي او موږ اوریدونکو ته وویل چې په اسلام آباد کې دا وخت د پاکستان جمهوری غورځنګ احتجاج روان دی، د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته دا سیاسي ګوندونه د غی پلویان د غی مشران غونډ شوي دي، نو تازه صورتحال څه دی؟ دغلته څومره خلک غونډ دي او تر اوسه ورته کم مشران ورغلي دي؟ هغوی ویناګانې ککړې وي نو څه پکې ویلي دي؟ مسید صاحب زمونږ غږ درځي؟ هلو، هلو مسید صاحب زمونږ غږ درځي؟
پاکستان د سپریم کورټ مخې ته روان دي او په دې جی زه اورم.
مهرباني، ته وایه ته وایه.
په دې وخت باندې د پی ډی جلسه هره ده، هغه د پاکستان د سپریم کورټ مخې ته روانه ده او بنیاد یې دغه جوړ کړی دی چې سپریم کورټ کومې فیصلې کړې دي د تیرو ورځو کې، هغه باندې د عمران خان چې کومې فیصلې دي پاړه باندې، په دې باندې دوی وتی نسی او نیوکې کوي چې دا فیصلې یک طرفه دي، دا د انسان بنیاد باندې نه دي شوی. په دې وخت مولانا فضل الرحمان او مریم نواز هم غټ غټ مشران دي، دا تر اوسه پورې رسېدلي دي د پنډال ته او دلته. اوس مریم نواز مسلم لیگ نون مشر ده، هغه خپل ویناګان د پارا سټیج ته راغلی ده او د مشرانو د ټولو ویناګانو یو بنیادی غرض چې کم د سپریم کورټ علي شوی دی پاغي باندې نیوکه کوي او دا وایي چې خپل آئینی حدود دی پاغي کې د ځان پاتې کی، ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلو نه د پام کم تقدس ته د پارلیمان چې کم یو لویواله هغه مجرو کیږي. په دې بنیاد باندې سپریم کورټ چې کوم داسې فیصله هغه بنیادی تو سپریم کورٹ چې کم چیف جسٹس عمر عطا بندیال دی او په فیصلو باندې د پی ڈی ایم والو د سټیج نه په جوتا باندې په کلکا باندې د نام اخلي او په دې بنیاد باندې دوی دا جلسې کې اعلانونه او تقریرونه کوي او دا وایي چې دا چې کومې فیصلې شوې دي دا ډېر حالت روانې دي، د دې نه د پاکستان د آئین او د پاکستان د پارلیمان چې کوم عزت ته پاغي کې فرق راځي، دا فیصلې د بندشي په دې مزمت کې دوی دا غونډه کړې ده. اوس مریم نواز چې کوم د مسلم لیگ نون مشر ده، هغه راغلی دا سټیج ته را لکیږي را باندې
سمرا مسجد سے خپل وینا کوي. مسجد جان، سمرا خلق دی دغه پندال کې سمره خلق غونډ دی او دغه د امنیت لپاره دغه پندال دغه زیاده امنیت لپاره څو اقدامات شوي دي؟
بالکل د کې شک نشته دی چې د وخت باندې د پاکستان مونږه دیتا ریډ زون وای، دا د پاکستان یو سرینا چوک ته او بل د پی ٹی وی چوک ته د دې پمنس کې چکم روټ دی، دا ټول ریډ زون دی او په دې کې ګنښ میر پزرګونو خلک راغلي دي. په دې وخت باندې پزرګونو خلک موجود دي په دې ټول ریډ زون علاقې کې او چکم پندال جوړ شوی دی. د سکیورټي د پاره د رینجرز او د اسلام آباد پولیس چارواکي په ګنښ میر تعداد سره رابلل شوی دي او په مختلف ځای نو کې ورتناستي دلته چې کومه دا پرلط روان دي، کومه مظاهره روانه ده، د دې د وجې نه د سپریم کورټ نن اوریدنې هم روانه وي، خو چونکه لارې بندې شوې دي چې کوم د سپریم کورټ د گیټ لار ده، مرکزی گیټ ته هغه هم بند کړي شوی دي، دا غي په بنیاد باندې چې کوم د سپریم کورټ چې جان دي یا کوم څوک اوریدنې تراتل هغه د سپریم کورټ په ورستو گیټ باندې راځي چې کوم د وزیر اعظم کور د طرف نه راغلي دي. د سکیورټي تنظیم خشوي دي تر اوسه پورې داسې غټه بدامني مخه ته نه راغلي، خو لږ شپه مخکې دلته یو کس ونیول شو چې په پی ڈی ایم یا د مولانا فضل الرحمن میر علماء اسلام چې کوم انصار الاسلام یو
موبایل نیٹورک هم داسې انټرنیټ هم سم کار نه کوي، خو بیا موږ ته یو څه معلومات راکړل چې دغلته د پی ڈی ایم غو احتجاج روان دی، مولانا فدرمان هم په پنډال کې دی، په دغه ځای کې دی، مریم نواز چې د مسلم لیگ نواز مشر ده مخکخه دغه هم ورغلی ده، دا به اوس دنګ سات کې به الته بینا وکړي، او دی وایي چې په زرګونه خلک الته جمع دي او تر اوسه داسې کوم د نام نه پیښه مخه ته نه راغلی. دوی دا احتجاج د پاکستان سپریم کورټ د غوړستای او پریکړو پر ضد کوي چې دوی په خبره د عمران خان په تړاو چې کومه قضیه دي د درغلې پاره کې له قانون سره سم دغه عمل نه دی کړی یا پریکړه نه دی کړی، نو څنګه څنګه چې دا خبره مختزی تاسو مونږه هماغه ستاسو معلومات درکو. اوس په بل رپورټ راشو په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د امنیتی ځواکونو او طریق طالبان پاکستان ترمنځ بیا نښتی شوې دي، دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو اداوې کړې دي. په وزیرستان کې د خرابو امنیتی حالاتو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ستونزو له کبله د ښکېلو خواوو د داو تصدیق په خپلواکه توګه نشي کېدی. عمر وزیر د وروستیو نښتو په اړه تفصیل لري.
امنیتی چارواکو ادعا کړی چې د مئی په څوارلسم شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ځانګړي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلې دي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته ادعا وکړه چې جنوبي وزیرستان بروند کې پنځه او د شمالي وزیرستان افغانستان سره په پوله یو وسلوال په عملیاتو کې وژلې. د دوی په وینا دغه وسلوال د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري او په یو شمیر بریدونو کې ککړول. دغه امنیتی افسر زیاته کړه چې په تیرو سو ورځو کې جنوبي وزیرستان کې ټول سلویخ وسلوال ووژل، چې د نوموړي په وینا د اتمې او نهمې مئی په شپه هم د غلطه وسلوالو زید عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژلي ول. بل طرف تحریک طالبان پاکستان لخوا مشال ریډیو ته استول شوی بیان کې مرکزی ویان محمد خراسانی دعوه کړي چې د مئی په څوارلسم جنوبي وزیرستان کې فوز د دوی زید عملیات کړي خو دوی ناکامه کړي او دغه برید کې دوی اووه فوزیان وژلې دي. وسلوالو ته زیان نه دی رسېدلې. د مئی اتمې او نهمې په شپه عملیاتو په اړه تحریک طالبان پاکستان ویلي ول چې هغو عملیاتو کې د دوی د وسلوالو کمانډر د کور ماشومان وژلې شوي ول، خو امنیتی چارواکي د دوی دغه اداوې ردوي. فوزي چارواکو په وینا د مئی په یولسمه هم یرلی کې فوزي عملیاتو کې یو وسلوال صدام عرف لنګړه وژلې وو چې د دوی په وینا د ځانمرګو برید کوونکو ماسټر مایند وو. د مئی په اوومه هم د امنیتی ځواکونو مشرانو په وینا میرامشاه طبي ټول خیل کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیاتو کې یې د شپږو وسلوالو د نیولو دعوه کړې وه. د فوز مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه د مئی په لومړۍ نیټه هم تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر مهتاب عرف لالا په ګډون د یادې ډلې اووه وسلوال یې گرفتار کړي ول. شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خوشا کې د تیرو سو میاشتو نه وسلوالو زید د فوز ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتی سرتیرو بریدونه زیات شوي او د دواړو ترمنځ وخت په وخت نشته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جنوبی وزیرستان کې مسجد کام په وزرګه کې پریکړه کړې چې د پوځي عملیاتو ملګرتیا نه کوي. په دې پرونی جرګه کې قومي مشرانو ویلي پخوا هم پوځي عملیاتو کې کورونه لنګ شوي، رنګ شوي، سړکونه ویجاړ شوي، تعلیمي ادارې له منځه تللې وي او ولسي خلک وژل شوي، نو ځکه دوی بیا داسې عملیات نه غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د پوځي عملیاتو پر ځای د امنیتي ادارې د وسلوالو ترمنځ د توپیر چې کوم پالیسی ده هغه دی پریک دی او بے گناہ خلق دی هم خوشی کړی یا هغه دی اول خونی سی نه او کمی نسلی بھی چې خوشی کړی د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا ویلی په پراخه کچه د عملیاتو پلان نه لري او که څوک د شک په بنیاد نیول شوی وي نو د پلټنو په نتیجه کې کوي بے گناہی ثابت شي هغه به خوشی شي. مشتاق مسید معلومات راکوي.
د دغې امن جرګې غوښتنې اډوکیټ شیرپاو ماسید مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان د مسید قبیلې په علاقه سه امن حالات یو ورته بیا خراب شوی دی. د هغه په والا ټول مسید کوم په متفقه نن د امن په نومه جرګه وه چې په دې سه 15,000 پوره خلک شرکت وکړه او په متفقه دا فیصله وکړه چې میز مسید کوم په جنوبی وزیرستان سه ملیټری اپریشن نه مانی میز چکیم دای د پاکستان د فوج وینت یاول یا د تریکه طالبان وینت یاول یا ور سره د عام عوام وینت یاول بخینه غوړي د میز د مسجد کوم د قبيله یو لاک څلور زره مل ډنګ شولې میز پنجیر شهیدون شول بچیونم شهیدون شول د اغه نه بعد نن ها امن نه قائم کیږي نو دا ملټری اپریشن میشته نه منزور دی.
د پښتون ژغورنه ورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې په سیمه کې د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده د پاکستان پوز او پولیس د یې پیرا کی
امن پاواله باندې ودانا مخته هاي وا جرګه شوی وا د مولا خان سروي باندې نو د یغه جرګې نه دا جرګه یې شوا د امن پاواله چې موږ وزیرستان سے امن غوړي او می دلتا سن ژوند غوړي د کوم د تنظیم خلق او د کومي مشرون او پخپلا مشر منظور پښتین دا هم پخپلا پکښ موجود و کوم د فیصله پرګلا وکړه چې میز وو دلتا په دا خبره باندې چې کی ما ما وا می شي دا و نه د طالب ملګرای کیږي او نو د فوج ملګری کوي په علاقه کې امن ذمہوري دا بالکل د فوج دو چې دا خبره وشوه چې کلی جګ جوړې دي کاپیون به جوړ کړی دي مقصد دا دی چې عامه دا دای نشته و غوړي ټول پولیس دا وزیرستان سے شپ شي او د پټه دا هغه کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د صوبائی اسمبلی مخشینای ممبر حافظ اسام الدین ویائی چې په سرارو امن جرګه د پاکستانی پوز نه په شکتو سیمه کې د گرفتار کړی شوی کسانو د خوشی کول غوښتنه هم وشوا.
حکومت نه دا مطالبه وکړي چې وس وخت د پوز تنګي پټوري سره شروع ځای چې دا فوري تور باندې کول او څو باندې کول خو هیڅ کله د مسایل حل نه دی. په اداري خو روډین تخلصوي او د ضرورت بند کړي شک توی شه مخضعیف شه چې کیم خلق نیولای شوی دی تا سن او مبون دی آ خلق دا فوری طور بون دی گنا خلق دا ادا فوری طور بون دی اداری رہا نو امید دی چې انشاءاللہ په دغه بون دی دنا تمش کو کی اداری دی چې دا د مش اوز بون دی لبای کوي او دا به گنا خلق رہا کوي او دا روبینا خلو تاوی.
مشال ریډیو چې د سراروغا امن جرګه وشتنه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخه تکشه شوی اغوی وویل
افز خو الحمدلله امن مان چې دا زمای چې تیر کال په نسبت دې کال چې لکه بهتر دی غنه دورا لکه کې ژولټیز نه دیسلی پاک فوج کې ژولټیز نه دیسلی پولیس کې ژولټی چیرې نه دیسلی او عام روټین چې کوم پولیس پیٹرولنگ دا پولیس چکم ڈیوٹیز دی پولیس چکم چیکنگ دا پولیس نا کیس دی عام ټول روټین چه روان دی نه دا څه چې خبر ستا دا چې 2009 تر باندې اپریشن کې لګیا دا لا ای لا کچ کوم دا خالی کای دا څه چې خبر بالکل ستانه دا دا څه صورت حال دا البته ای بی او چې کوم دا وخت وخت کیږي زکه چې چرتا انټیلیجنس بیس باندې انفارمیشن راځي د کریمینلز خلاف لا د ټیریزم خلاف نو یو خلاف او ډیفینیټلی اکراس پاکستان کې ادروایز نو دا څه خبر نشته چې امن امان صورت حال ډور خراب دا.
د سراروغا امن جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په ضلع کښې یې د ناسم امنیاتي حالات په باره کښې د ماسید قوم مشرونه بله جرګه د راونې میاشت په 23 مئی په ماکین سیمه کښې روبللې شوې دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو د اوردن کو په کورم کې د پړچنار تری منګل مرکزی لار لتیرو لس ورځې راسي تړلې ده چې لوځي خلک وایي دوی غنو ستونز سره مخامخ دي. دا لغه ورسته چې مې پر څلورمه د تری منګل په اسکول کې د ډزو په پیخه کې څلور استادان او درې عام وګړي وژل شو. حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم تړلې دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د سیمې امن بیرته پر ځای کړي. د تاریخ او رغزی رپورټ ورو
مخت بیا پاکستان ځان عجز بولی مخت خپل مخت پاکستانی بول نه بولی مخت دې مهرباني وکړي خپل افغانستان یاد دې تخوشي چې موږ
دا خبره د کوتری سیمه حاجی خیال نواز د تریمنګل مرکزی سړک د بندیدو پر دې عمل کې کړي. هغه وای لس ورځې وشوې چې باندې لا پړه چنار تریمنګل سیمه ته ورغلي د تګ را تګلارا تړل شوی. نواز یاتوی یو خوونه ازغن تار لګیدل او بل خوا ته ور باندې لا تړل شوی. نو دا سیدی خپل علاقہ کې کې پاتې شي. ځای مشر دا هم ویلي لارې په تړل کې دلو هغل تا د خلکو ژوند لا مشکلات سره مخامخ شوي.
د خوراک د نو خوشیون د خې نه ملويږي خلک بیمار دي نن هم یو سړی وفات شوی دی قسم دې په بلځو کې خخو دي د لارې دی واجنه او خپل خوبري ته وای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف خو هي مقتدی د لارې دی واجنه شته په څو طرفه افغانستان طرفه جولر تول غولو کوس طرفه
پر سلورم مای په تری منګل کې پر استادانو تربریت په سکیورټی قابو ساتلو په خاطر د کورمې مختلف لارې تړل شوې. په یاد سیمه کې بلواګرو پر استادانو تر هغه پس بریټ کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمه یو تنو وجلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنا وجل شي ویول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپور از مشال لډیو تویلی کڅو هم د ضلع نور ټولی لارې خلاصې شوي خو لا پړچناره تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ را تک ستونزه نه حل کیږي.
نن سکم کنوایانی لاړی دی یا پرون لاړی دی او دا څوري زونه سکم روډونه باندو تری منګل نه ونه ساتره چپری پره بیا پرون حکومت لونو کړو روډونه کولو کړو روډونه مکمل کولو شو وزګړینا ساده تا درپت بهول شولو بشاره نه بهول شولو خو بلول بالکل د ترې منګال خلک په خپل ګوډي کې بغیر د سکیورټي په پیوړ په لارې باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خنړې بریدونو پس نه اوازې د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې بلکې سکولونه بند شول امتحانونه وزندل او پر موبایل انټرنیټ هم بندې زو لګیدلو. د برکور مې مرستيال کمشنر امیر نواز خان پر پن لسم مې مشال لډیو تویلی لارې دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا مشمانو اخستل پیل شوی خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لری کړه شوی. مرستيال کمشنر زیاته کړه ډیر ضرب د سیمې خراب شوی حالات یو ځل بیا ادي ژوند پلور ورشي.
نو هغه باندې به ان شاء الله ورځ نیمه کې ڈی ای سی سی میټینګ کې حکومتي چارواکي به یو ځای کېنی او هغه تبعی والا عمل جوړوي. نو ان شاء الله امید لرو چې څو ورځې کې به دې باندې یو داسې پازیټیو سټیپ رامخ کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کوملاره دا به پرمختګ روان شي.
په کورما کې تر خنړی بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. خلک پر یو بل علاقو تګ را تګ نه کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرونکي د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سوني میشتو سیمو کې ډیپټي ورکولو ته تیار دي. په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخت پورې بندیز لګیدلې دي. کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي ورغلي. خوشیه سوني مشرانو ترمن د راجوړ شوی رابطو او حلو زلو لقبل د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوی دا. تاریخ کورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخبر چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
اردن کو مشال ریڈیو تا وگی پہ پیخبر کے دادی دا مقام شپگنی بجیش وے لن خبرنا درتا ورو د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن لیلان سره سم نن په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې سپریم کورٹ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلې ده. جمعیت علماء اسلام فی پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د سپریم کورٹ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی، نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر تا بندیال د مے پر 12 حکم کړی و چې د درغلی په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشی او د مے تر 15 د په هیڅ مقدمه کې ونه نیول شي. بلخوا عمران خان ویلي د پی ڈی ایم احتجاج د چیف جسټس دلیل کولو او د آئین مطابق پریکړو کولو ته د هغه د نه پریښودو په معنا دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مې پر 9 رینجرز ځواکونو د احتساب قومي ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې له اسلام آباد هایکورټه ونیو. عمران خان پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. هغه وایي چې حکومت پلان لري د 10 کلونو لپاره یې بندي کړي، د ګوند مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو پرون په سرروغه کې په یوه جرګه کې حکومت وغوښتل چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بې ګناه نیولي خلک زر خوشي کړي. د جرګې او ګډونوال شرپا مسجد مشالړو ته ویلي پخوانی پوځي عملیاتو سیمه امن کړې نه بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشالړو ته ویلي فوج د لویو عملیاتو پلان لن لري او که کوم ولسي وګړي نیول شوي وي او په پلټنو کې بې ګناهي ثابت شي نو خوشي به شي. نن د افغانستان په دروش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ناروغۍ پولیو ضد څلور ورځنی واکسیني کمپین پیل شوی دی. په کابل کې طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د کمپین باندې متر تلسمې دوام ولري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په یو بیان کې له ناټو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف په دې سازمان د غړیتوب ورکولو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. مسپرا شنور رپورټونو ته. په پاکستان کې د وومي ورستۍ سرشمیرنې پایلې ښیي چې د دې هیواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوخته ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پختونخوا د نفوسو شمیر شاوخوا 9.5 میلیونه او د بلوچستان هغه شاوخوا 40 میلیونه خول شوی دی. چارواکو ویلي د 2023 زیږدیز د مارچ له لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې به نن په رسمي توګه پای ته ورسي. خو د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې ځینې مشران د سرشمیرنې په طریقې کار نیوکې لري او وایي د پام وړ شمیر خلک له شمیره پاتې شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ ورو.
پاکستان کې دغه اومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک پیل شوی و چې د هیواد لومبه ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکو سرشمیرنه ده. 12 مئی پورې راغون شوی معلوماتو تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده، چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبا چې 15.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پختونخوا 3 کروڑ، بلوچستان کې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې 3.3 لک خلک شمیرل شوي دي. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلک په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوی دي. خو بیا د سند، بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سمه نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نسل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولې پختونخوا چې کومه سرشمیرنه وشوه په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات دي. په ځانګړي توګه باندې چې کوم د پښتونخوا نوي ضلع دي، د دې سیمو نه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمیر کې. دغه بار خلک چې کوم دي، دا دي په دې سیمو کې وشمارل شي. د دې سره سره کلی هم یې کړې شوې په بانډو پاترا پوکي کورونه هم د غرنګ دي لیکلو نه پاتې شوې دي. د ریاست ټول وسایل هم بدی آبادی باندې به تقسیمي، او دغه په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکم زیاته او وسم زیاته، نو نتیجه به دغه دی چې نورې صوبې نور اولسونه دا به د محرومو ښکاری. لهدا گختنه زمنګ دادا بای هغه ټول خدشات او تحفظات لری کړی شي چې کومې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې زمنګ آبادی قصدن آمدن دا کم ښکارا کول کیږي.
دا خیبر پختونخوا او سند صوبونه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماري دوی نه مني. بلوچستان کې د پختونخوا ملي امه پټه سینر ډیپټي چیرمن رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نورو قومونو په نسبت ډیر کم خوده شوی.
بنیادی طور د هر مردم شماري سیدا غا د پښتون په ټول یان جنوبی شمالي پښتونخوا کې دی، کاغه بیا په جنوبی پښتونخوا کې دی، کاغه په پخوانی پټا کې دی. پښتونو ډیره حقيقي آبادی سیدا غا یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیر سوی ده هغه بیا بیرته ایستلې ده کاټ کړې ده. دا وخت کې اوس زه ګوره نظر لګوم د اولس په مردو شماري کې پټه چې دا دا درویشت لکه آبادي ده د کوټیان په دې مردو شماري کې دوی تر اوسه پورې کوټه چې دا هغه د اولس مردو شماري ته نه ده رسېدلې.
خو بیا تر 28 اپریل د مردو شماري کمشنر د یاد عمل پای ته رسولو امر کړی وو. سیوا د ملک شپږ شپېته ضلعونه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي. په دغه شپږ شپېته ضلعو کې د پنجاب 33، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 9، د بلوچستان 3، 5 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او 4 د گلګت بلتستان ضلع شامل دي. او ویلي وو چې کوم خلک پاتې دي باید تر 15 مئی دوی هم په شمیرنه کې شامل کړل شي. کال 2019 مردم شماره کې پاکستان آبادی سباندې 40 کروڑ خودل شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې 30 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی 15 میلیونه څخه زیاته خودل شوی و چې ځایي سیاسي جماعتونو پرې سخت غبرګون خودل وو. د پاکستان د شمیرنې ادارې تر مخه پر ډیجیټل مردم شماره کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی 19 میلیونه سیوا خودل شوی چې په کال 2019 کې د یادې صوبې آبادی 12 میلیونه مخه ته راغلې وه چې په تیرو شپږو کالو کې آبادی نږدې 5 میلیونه سیوا شوی. دا خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسی مشرانو علاوه حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کے شامل پاسن صوبہ کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مشران هم پدغه مردم شمارے تحفظات خودلی وو او پدیڑ د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ته د صوبائی او قومی سنونه استفاگان ورکولو دڑکی هم ورکړی وی. دین علاوه جماعت اسلامی هم پاسن کې خپل تحفظات ښکار کړی وو چې ورستو د هغې لپاره وزیر اعظم شہباز شریف کمیټیان جوړول امر وکړو او ویل چې د یادو ګوندونو تحفظات ته لری کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پیښور تعلیمی بورډ اعلان کړی دی چې نن، یعنی د میل 15 د 9 او 10 ټولګیو امتحانونه بیرته پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د 9 او 10 ځنډول شوی پرچی به په نوي 9 تاریخونو کېږي. دا پرچی د تحریک انصاف د مظاهرو له امله ځنډول شوی. په همدې حال کې زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ملک سیاسي اړیکې ګړي او د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړی دی. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
د ادارې ډیپټی ډایریکټر علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د مظاهرو لوجې د 9 او 10 پرچی ملتوي کړې وي. نو موړی زیاته کړه چې د پرچو نوی ډیټ شیټ یې جاری کړی او د بورډ انتظامیه د زده کوونکو لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي.
د زوړ شیډول مطابق به د 15 تر د 18 تاریخه پورې پرچی وي او کوم پرچی چې منسوخ شوی دي یا پوسپون شوی دي هغه به د 19 تر د 23 تاریخ پورې اغستې کیږي. دغه شانتي د پریکټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کیږي.
د لوور دیر اوسیدونکو ماجد خان مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف په لاویان ورلا د سکول ودانې ته نقصان رسولیو. نو اوس ورته د سکول انتظامی ل خپل سکولا بل زیاده پرچو ورکولو هدایت جاری کړي.
زمونږ چې کوم سټډي او کوم تیاری زمونږ روانو نو هغه ډیر خریدم سره روانو هغه منس کې ګیپ راغې هغه وجه نو زمونږ سټډیم ډیسټرب شوی دا بل زمونږ حال بل ځای ته چینج کړی دی. نو مونږ بوس پیپر یې هلته ورکوو اوس دا پته نه لګي چې سبا کیږي څه حالات به وي حال به څنګه وي نور به دغه څنګه وي اوس هم دا پته نه لګي چې د پاکستان د حالاتو چې آئندہ روان وخت کې به بیا سکیږي. خو ډېر غټ ټینشن یې جوړ کړی دی.
جلوه ممن د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د نوموړې په وینا چې د لسم د بورډ پرچی په تعلیم کې مهم رول لوبوي، خو له دغه حالاتو پریشان وا چې تر کومې مودې به پرچی وزنډیږي.
چې پیپر لاړو نو هغه کینسل شوی و، نو چې موږ واپس رالو چې موږ بل پیپر ته کوم تیارې کوو، نو هغه د انټرنیټ د وجې ډیسټرب شو. نو اوس موږ سدا ایر ده چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زموږ نمبر ښه راشي او کنه.
د تعلیم لپاره کارکوونکي عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې باید سیاست او تعلیم له یو بل لری وساتل شي. نو موړی زیاته کړه چې په ملک کې د زده کړو سره تړلې اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونو لوجه د زده کوونکو په ذهن بد اغیز پریوزي.
چې کله سکولونه بند شي، انسرټینټی وي، سکول بند شو، سکول کلاو شو، نو دینه ماشوم باندې یو خو ذهن باندې ماشوم چې کوم مینټل هیلت او توي په دې باندې هم اثرات پریوزي. چیرې د سره واندې زمو په ملک کې بل سیټ تا کو ګوري د دې کوم اکیډمي کیروی دا هم ڈسٹرب شي، او د سره یقینا ماشوم هغه کوم یو ریدم وی هغه مات شي. کووډ نمخ کې د پنځم کلاس ماشوم کوم اسسمنټ او هغه دا و چې هغه په 3.5 کې ولاړو، یعنی هغه د پنځم کلاس ماشوم چې هغه یونیم کال خپل سکیل نه لاندې و، خو چې کله بیا کووډ راغلو چې کله هغه اسسمنټ وشو نو پنځم کلاس ماشوم دوه کال او دوه میاشتې شاته روانو. نو دا یقینا داسې هم په دې چکم مسلی دی یا چکم پروټیسٹ وی دا پدی بدی منه دا مشمان منه غټ اثرات پریوزوی.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم اعلی محکمه او د الیمنټری او سیکنډری تعلیمی ادارې هم په صوبه کې د 15 مینه د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو د پرانستو هدایات جاری کړی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO.
او هم دا اوستری گٹا پورتا کے.
اوریدونکو، د بلومبرګ په نوم یوې نړیوالې رسنۍ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراط زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د افراط زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې د انفلیشن 6.4% ته رسیدلی و چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې وې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ ژوند خورا زیات اغېزمن کړی، اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور پروگرام پر بحالے خبرو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د ملیح امیرزاده په دې رپورٹ کې.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا حیواد کرزے دلے چہ دروان کال پا اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسے دلے. دمی پا دویما دا بلومبرگ پا یو رپورٹ کے ویلشوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخکے شوی دے. یاد دیوی چہ پا سری لنکا کے پا 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران لاملا کنگال یا دیوالیا اعلان شوی ہو. دا بلومبرگ پا رپورٹ کے ویلشوی چہ دا ڈالر پا مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په سلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانه غیزمن شوې دي.
ګرانی بالکل په خپل عروج باندې ده او ما غواړم لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مست تنخواه خلی هغه هم سره دې ته متاثر شوې دي. ما چې ودا سوچ کوم تنخواه به ونه کې متاثر لګ ډیر بچت کیدو اوس به مو بالکل هغه بچت نشو ده بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هاندې په مشکل سره ستر سي.
د بلومبرګ په ریپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپې ارزښت هم 40% تر ټیټ شوی. د گاډو کرایې 5.8% لوړې شوی او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 8.1% شوې دي. د غراز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوې دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورم مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ترالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغه خیر غوښتو ترالل هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامیږي. خلک کرایم طرف ته ډیر زیات رالل. ډیر خلک د دې خودکشیانو باندې راغلل. زموږ مشرانو لپاره
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې 3 کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل و چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې ستنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته سباندې 1 ارب ډالر قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو تویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی شوی اور انفلیشن سیواسو پته دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت پہلے کی چیز یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملاو کی دے.
طاہر شیرانی وای دا IMF او نڑیوال بینک قرضے یو ارزی لاردا ہو ترسو پاکستان پخپلا دا پالیسی پکچ اقدامات نی وکڑے ترغی یہ پ اقتصاد کے استحکام نشیرات للی داغ پ خبر پ ہغو اقدامات تو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لګل سرمایه کاری سیوا کړي او سنتو نو لګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه او غزوي د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانه د قابو موندلو لپاره په وخت ضروری اقدامات وکړي.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د جنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او ګلۍ فصلونو ته زخت ډېر تاوانونه اړولې دي. په دې صوبه کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه د صوبې پر 233 کړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6.5 کړه ولاړ د غنمو فصل باران او ګلۍ تباه کړي دي. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لک میټریک ټنه څخه زیات راګول شي. تر دې وړاندې د ماحولیات او وفاقي وزیر شیر رحمان ویلي چې پاکستان د نړۍ په غوښلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات اغیزمنې دی شي. تفصیل د عظمت علی شاه رپورټ کې.
سخت کال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. مرداراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلې او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
تقریبا میاش مخکې او باران شوی دی. هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و. مونږ ډیر خوشاله وو خو چې کله هغه باران پوشو بس دا هغې نه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنٹلی گلئی اوشو باران اوشو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وا پانی مانی غار سه پکې نو دا الوچی ډیر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کا یو پټی دس پی یو بوټی دس پیټې کړی وی زمان دا چې دا دل با هغه بوټی یا دوه کیلو درې کیلو دانې به وکی یا به نیمه پیټه وکی یا باډ اون کی. اصل کې باغوان چې کم د باغونو کار کوي پیکنګ کوي او منډی ته لګي هغه تباه شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوې دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی ادارې جی آئی اے سپیشلسٹ عزیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې لشمیرو راټولولو وروسته هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
موږ غنم د خپل ټایم نه پیل وکړو یو میاش پیل وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل هغه میچورټی ته رسیدلې په خوالي ته هغه هیټ ویو ووهي نو د دې بارانونو پیل هغه موږ سره چې دې پوښي او به زمیندار باندې هغه خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نو موري مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجې ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل، غنم پریوتل، بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو دا غنم نیم په نیم کړي. مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه اوس په هغه 18 منه تراله.
سوروج روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی و چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دي چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو لوجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د 13 کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړی کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د پکتیا په ډنډی پټان کې هغه ناروغان چې د خپل ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره پاکستان ته ځي وايي په ډیر ځنډ ورته تګ نوبت رسیږي. دوی وايي یادې سیمې ته د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو هر ورځ لزګونو ناروغان او ناروغ لرونکي ورزي خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته ووري. د پډنډي پټان باندې ډېرې خلک د خپل ناروغي او د درملنې لپاره د کورمې د خرلاسه او پرلار پیښور ته ځانونه رسوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډی پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی ښارونو مرتزی. یو تن ناروغ لرونکو مجید مشال رو ته ویل
د خوست خال د پکتیکا خال د کندور نټول خال په دغه لارې موتی نو مریضونه ډیر کم تعداد وړي ځکه کم تعداد وړي چې ټوکنې کم دي د ټوکن لګي زپاکي یا د ګلم خان لارې او تخلص کی خال په خپل لارې چې د جلال آباد خال په خپل لارې چې نو د لغمون ونه ست تقریبا د لاس ولایتو خال دال ترڅی خاک د منګ د پکتیو ویل نټول یو خبره ده خو نه چې ټوکنې متاسفانه لګي ډیر وای مو خپل مریضون د کم سل دی پوت دی وسپوري نڅ ځکه موږ بیا نو بات ورکو د خوست خال کو تویر کو نور تویر کو او نو ډیره مهرباني بدوي چې مجاهدین موږ صدق کی خمګری وکي
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ولنه شتونه هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راځي کې د بینظمۍ او د مخنیوي غوښتنه کوي یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت اوس دا په د ډوک پرته یو د حالات دي نو د بیمور اول حق دا غده چې د تاروم سہولت پیدا شي او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضون سره اول حاصل او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وی چې دغه ته دالت لګیا سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمی ډیری دي
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغان شمیر ل اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري ناروغ لرونکو محمد اعظم وایي
نو زمونږ چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي نو پوس ډیر دي بیماران ډیر دي د بیمارانو په غوښته دغه موږ ته 200 نفر ته 200 ټوکنو ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضی په دای کې داسې بیماران دي چې هغه د ویني کینسل وي بعضی داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وي بعضی داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي
بل لوري ته د پکتیا په ډنډ پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسأله مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د ځینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینکس موږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوی وي کې د یو ساعت لپاره دوه ساعت لپاره یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه لپاره ان شاء الله اوس موږ ته ټول هغه ترتیب روان دی هغه شروع دي ځنه رسیدل دي ځنه برسیږي
یاد دی وي په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان د پکتیکا په انګورډه او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګریزو موټرو د تګ را تک سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې وړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي
د مشال ریډیو د سې شنبی یا نهه اونیزې خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجه
سروې
په دوانیمو بجو
باډی وې
په دریو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو
د افغانستان د کونړ ولایت ناړي ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرخې ته څیرمه یوې لرې پرتې درې ته د ولسی خلکو په شرونو 12 کیلومتره سړک جوړ شوی دی او هلته په لومړي ځل یو موټر ورغلی دی. سیمې خلک وایي په خواهیې چې درې ته د موټر لار نه وه، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې ډیورنګ کرخې ته څیرمه پرته ده، یو شمیر سیمو ته یې لا هم سرکونه نه دي تیر شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تازه د یادې ولسوالۍ سیرګل درې ته د ولسي خلکو په اشرونو 12 کیلومتره سړک جوړ او په لومړي ځل یادې درې ته موټر لار وموندله. د سیرګل درې یو تن قومي مشر امینګل وایي پخوایی چې درې ته سړک نو تیر شوه، د سیمې اوسیدونکو لګنو ستونزو سره مخ وو.
مریض چې په کټ کې واغیست، په جنازه لرګي به دوه تړل او په وګ چې مریض واغیست او مرکز ته ورساوو، یا په لارې مړو او یا به دومره تکالیف سره ساوو چې یعنی مکمه حالات کې ورساوو.
د سیرګل درې اوسیدونکو محمد خان د سړک په جوړېدو خوښ دی او وایي د سړک په جوړېدو کې لوی او وړو ونډه اخیستې ده.
مونږ ډیر خوشاله یو چې دا ګاډی اله په دې سړک باندې او دا سړک په خپلو لاسو د خپلو الکانو د ټولو وړو لی وړو ساس کړي.
سیرګل دره له پاکستان سره په ډیورنډ کرخه پرته سیمه ده چې خلک یې د حکومت د نه پاملرنې له امله د بیرغونې، پوهنې او روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالواحد د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې د یادې سیمې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې د دغه ولایت لرو پرتو ولسوالیو ته سړکونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د مرستندوی ادارو او ولسی خلکو همکاري مهمه ده.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.